درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یو جګپوري پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوري چارواکو په ګډون پلاوی تیر میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیر میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د ترخه او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانیستل شوې دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپېښ خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان ادارې رد کړي او له دغه هېواد یې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیر روغتیاله سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوی جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هیل جسوال پرون جمعه وویل چې نوی ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسو څلور دیش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه د امرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره یو سل اته کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکی پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارد بینت سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارد بینت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر دمه قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمره چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر ګلاوډیو شین باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندې په دیر لسمه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت دا هم ویلي وو چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا صادروي نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او که وي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به یې پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال. دودیال صاحب ته ښه راغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلفو هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بېلابېلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د اویا کلونو را دې خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي، طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و په دې ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنگي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه وو. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا دغه تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وي، دا که دا د باجوړ علاقو نه ونیسو د کنړ په دردې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې سرخندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
په دغه سیمه کې
دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخی یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال دا لاسلیک شوی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افتاله افغانستان،
بالکل هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت،
هغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موافقه دي. هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو، نو د افغانستان د خان په وخت کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب و. دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکارا کړ، ډیر زیات ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګې نو داسې یو سابقه لري، ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتانو، پېښورو، لاهورو، واګو، کراچیو، دا داسې نومونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندله. هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې دی او یا 80 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجارو نوم نه یاده و. دوی به دا ملتانو، پېښورو، لاهورو، دا کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه و، دا به راتللې کشمیر به یادوو. په دې کې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یو عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ هفتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په تړون کې هم دغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقت کې دا و چې د افغانستان وسایط به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان د څه وخت وکړو چې د افغانستان نقلي وسایل به چتلې، یا به تورخم کې تخلیه کول، یا به بل ځای کې چې کله به واوخته لا خواته دا هم خلاف دي.
دا خو واضح سرغړونې دي. په دې سرغړونو کې هیڅ کله د افغانستان پخوانی حکومت، بیا وروسته د طالبانو حکومت، دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل.
ولنه جناب علي کوزي صاحب شاهد ته څوزلې ورغې، زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله، او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و. د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل، بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یوې خوانه نه امنی وي، د بلې خوانه راز راز فشارونه وو. بل دا چې داخلي مفسدین وو، دلته جاسوسان وو مختلف کول، په هغه وخت کې دا بې تاثیره وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوی ده او مخالفین شوی ده، اوس دا خبره چلیږي. اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مخته کېدو، او موږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو، او ورته ووایو چې سم راسره په دې تجارت کې سم چلیږه. دا خبره اوس کېدی شي،
اوس دا خبره کېدی شي، او به اوس دا خبره په دې خاطر کېدی شي چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیګې لاندې نه راوتې ده،
اوس خو راوتې ښکاري فعلا. اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېدل.
یعنی ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیګې لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړي دي او زموږ دغه تېرو یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي، ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامی امارات دغه ترکیه او امارات او هند او چین دېته دغه هوایي لارې هوایي دریځونه چې مخکې په تېرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو، دا اوس دغه د عمل فعال دي. بل د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې وه، اوس هغه د بهره برداري ته وړاندې شوې ده. دا زموږ تاسې دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي، د افنې دفتر او حیرتان بندر و ده، د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زموږ دا خود ګوته اوس د تیګې لاندې راوځي. اما موږ دا وایو چې دغه عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي. که نه دلته اوس دغه بین المللي موسسات چې دي، دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي،
دا لاره نشي بدلېدای، دا له بل ځای نشي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو، زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې او تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوه مسله خلاصه کړو. دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوئ، ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، پیغام هغه دی، هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه دی،
دا یوازې او یوازې د پاکستان لارې افغانستان راتلای شي، بل لارې نشته، د منځنۍ اسیا لارې نشي کېدای.
دا او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو من شوې لارې و، دا یو د پاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځار نه د ملګرو ملتونو د بیرغ باندې هغه بیړی راځي تر کراچی بندر پورې، نو دا ډېر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډېر نه کوي، بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
خو بیا دلته هم مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران دپاره مشکل شو، هم د افغانستان دپاره دغسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده، که هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې اوبه دي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هیوادو ترمنځ، چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید مونږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري، دا باید دا خو ګاونډي هیوادونه شي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلودې. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کېږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده، په حقیقت کې د لویې وچې ته هندوستان سره د دغه ولس سره دغو خلکو سره موږ ده، یو په دې خاطر. بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بېخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا جوړن دلته کښلې وه، دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې ډېر خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه کندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه اخلم چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواره او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي، او کندوز کې هم اوسېدل، کندوز او کونړ او ننګرهار او مومندو دا خلاصه کې.
مننه مننه دودیال صاحب، کور مو ودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بلاخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغه صحه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ له یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و، دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوې دي، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی تکل، تاسو درنه استاد دیدیال، همکارانو مازیزو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
ښاغلی نظر په سفر گیر کړم، دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څنډو خبرې کوم، او دا د کونړی زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ کرښې نږدې ده، او دلته مختلف قومونه او ولسونه چې ننګرهار کې دي، دوی لارې نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي، هاخوا هم مومند اوسېږي، یا هاخوا هم شینواري دي، دېخوا هم دغسې د افریدي قومونه. داسې د چترال نه تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوږده خیالي کرښه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښ شوې او ولسونه یې سره بیل کړي دي، خو ایل کړي نه دي. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمي، فرهنګي، سوداګریزي او ولسي اړیکې لري. هیڅ کرخي او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه پخوا جلا کړي وو او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی په پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، موږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے، دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلوزل او بیا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلیدای. موږ هیله منو چې هغه توتیه چې د افغانانو د بیلتون، د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي، علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړې شوي او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي، دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت، د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړې دی، موانع جوړې کړې دي، دا فکر کوي چې موقت دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي، بیا به له منځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅ څوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وی او یا تارونه به چې تیر شوی، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غونډې دبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایلشوي او خیلشوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، افغان څو کاله وړاندې درغلې وم لید، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو، او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو، تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومند و مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهد او مبارز او نوابانو او خوانینو او مشرانو او صاحبزادګانو، دا غوی مبارزې او دی خو د نجم الدین اخندزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخي له تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدا ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان ترې جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم توقو هم هغه بکۍ د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاري صاحب دا به یو ټوک وي،
او کېدای شي دا ټوک وي، خو ما هم ویل چې خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک و، او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مسوه او د نړۍ له نقشې جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک و سلواکیا بیدو دوه هیوادونه باندې ویشل شوه. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونو نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونو ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګرې وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد د دې خاورې د دې خطې او جغرافیې دفاع کوي، او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوځ په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رېجمنت، د انګریز د پنجاب رېجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي او خپل
واقعي باخ. مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتي لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره، نو که د دواړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د وروستي کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا په نوم د ترانزیتي موافقې په مسله باندې پوهان صاحب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دا موافقه له نوي وضعیت سره مطابقت لري که نه لري؟ بله شکه چې نه لري. د دې نوي توپ ته ضرورت شته؟
بله ضرور ده چې د اوسنۍ حالات او شرایطو سره سم او د پنجاب د شو مازایمو او پخوانی تاریخ تو ته په کتو داسې نوي شرایط وضع شي چې د افغانستان خلک د هغو تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابي لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د ډیورنډ خیالي کرښې دیخوا ولسونو او هم د دغې خیالي کرښې هاخوا پښتنو، بلوڅو او نورو قومونو باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه سې دسای سوختار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده. په مقابل کې باید افغانستان پراخه، آزاده او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاکه او مبره لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندوستان، دغه بنگلادیش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو دولتو لاسي صنایعو او میوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د ښاغلي ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټوله رهبري، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکي، استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نږدي او سر ورته ټیټ نه کړي چې په هغې سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریزه خپلواکۍ ته، او بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپله تن کېږي او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې یا داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي له ګواښونو سره مخ کولی شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. زموږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکي لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي او د پروګرام ته څه د ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر او پوښتنه ووایاست.
خدا پاک دې خوشاله کړي ستاسو همیشنه اوریدونکو. عبد الحاد تعالی مده هلمند ولا څخه تکل صاحب محترم یو سلام ستاسو ملمنو ته وایم.
خره غلاست اتل صاحب، مهرباني وکړئ.
خدا دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع مساکله ده محترم احمد تکل صاحب. دا د افغانستان او د پاکستان په مابین دا کوم د تورخم لار ده که مثلا نورې سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي، د دې خواته سوداګري بند ده، د پاکستان د خواته دې خواته شي نه راوړل کیږي، د افغانستان د خواته د پاکستان خواته شي نه انتقالېږي. تکل صاحب محترم، زما خپل په پام په فکر باندې د غدوی اسلامي ملکونه دي، زما خپل په شخصي فکر د دې تر شا د نورو بهرنۍ ملکونو لاس دی، نه غواړي چې مثلا د غدوی اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي. نو زما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم، پاکستان خپل د سر نه دي، نور خلک دغه تپاری مثلا پر شاشه ټکی لکه مشکارات د ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه دوه اسلامي مملکتونه په هیڅ کله دوی نه پرېږدي چې مثلا پر قرار دوی سره پاتې شي، ترانزیټي لارې هم سره بندې دي، نو دا مشکلات چې دي بهرني ملکونه جوړي تکل ساده د پاکستان خپل کار نه دی.
مننه. دا مو نظر دی، نو له اوریدونکو زمونږ له میلمنو نه څه پوښتنه هم لري کنه؟
خدای ته خوشاله که پښتنه مې په دې ډول د تکل تاسو محترم لکه چې پاکستان غوښتنه کړې ده چې مثلا ملګری ملتونه زموږ څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا کوم لار چې اوس بند ده باید خلاص شي، نو زما خپل په نظر باندې تکل تاسو محترم د میلمنو څنګه پښتنه لرم په دې باره کې اوس خو د افغانستان د میوه وخت اکثره چې دی پای ته رسیدلې لکه د کندهار انار او انګور پرمز باندې خو اوس هغه میوه ورسته کړې ټوکر ټوکر کې اوس د دوی د میوه جات وخت دی، نو زما د میلمنو سم غوښتنه دا ده چې اوس د پاکستان دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوه جات وخت پرمز تیر کې زمونږ میوه جات دلته خراب کړل، نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل زه فکر وم تکل صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني بعد د دوی درې میاشتې خامخا د لار باندې چې دې ته دغه اندازه ولګېږي چې توا دغه میوه د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا ټول تاوان څونه نقصان د ازمن خلکو تر کې ادم یلمنو سمې غوښتنه ده چې پاکستان چې د لار خلاصونه غوښتنه کوي د دې مسلې ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کېږي چې خاص دغه دي چې مثلا دوی میوه رسیدلې د وسط دغه بار دوی غواړي چې مثلا لار خلاص شي دغه پښتنه ودا میلمنو ته تکل تر
مننه پښتنه ته خو به مو میلمنه ځواب ورکي خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې تاسو کار څه دی یعنی هغه د آیت سرچینه مو څه ده؟
تکل تاسو محترم ډیر شایسته او پر ځای پښتنه زه په خپل تکل تاسو محترم یو دهقان یم دلته د دهقانی په کاروبار باندې اختامه خدای باور وکړه دا غلارې د بندش سره دوغه نه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوغه نه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دهقانی کاروبار کوم تکل تاسو محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو پمځکه کې خپل مځکه مو ده د بل چا پمځکه کې کار کوي او کوم خپل مځکه د څمو پکې کړلې او له دورستۍ د ترانزیتي لارو له بندېدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شول دي سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وي؟
تکال صاحب محترم زه په خپل کروندګر یم د نورو خلکو مځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته بهتره معلومات ساتي چې خلکو دغه د پنبه کښ ډیر کړل دي یعنی پنبه کړل دي اکثره کسان تکال صاحب دغه شمالي ولاتو خلک مالوچ ورته وایي نو په پنبه باندې اختاوی تکال صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین نو راغلي د یو من پنبه یعنی تلور نیم کلو پنبه دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکال صاحب خو دا بعد مرغ چې وس لاره بند شوی ده دوغه نه بعد هغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغاني په یو سل شپږ افغاني زموږ پنبه خرڅېږي یعنی دوی خپل ارزښت بایللې دي په دې سبب باندې چې دا زموږ بالوج مخکې پاکستان ته روان و نو وس هغه لار چې بند شوی دي تکال صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغاني تلويش تاوانې موږ کروندګور ته تاوان را رسیدلې تکال صاحب محترم
یوازې په پختا کې مو تاوان کړی که په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خو موږ دغه تاوان دي تکال صاحب چې موږ پختا مثلا هغه خپل ارزښت بل څه ور کړی دي اوس مثلا سیمټ دا د پاکستان د خاص سره روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر به اندازې قیمته شوی دي دغه چې غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دې فضل وکړم دغه زموږ د تجارانو پر ایمانو باندې وکړي تکال صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دې سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غوړو قیمتونه لوړ ختلې دي دغه چې د پټاسو قیمتونه لوړ ختلې دي یعنی هر شی قیمت سوي دي تکال صاحب دغه تاوان نه دار چې بلی نو دا دواره کزموږ شان مثلا په سم قیمت نه ختلې جن مستوانی یعنی مثلا کده بهر ملکو شان رانی سوم دلته مشته قیمت سوي دي نو تاوان واغه د ډیره بده پر مهرباني کړې ده تکال صاحب
ډیره زیاته مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ساسو پښتنه بل اوریدونکو سره او به د خبرونه لملمنه سره هم شریکه کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی بله ها ماته زما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی او له بده مرغه زمونږ له میلمه ښاغلي انصاري صاحب سره هم ارتباط قطع دی ولی په هر صورت پوهن صاحب دودیال را سره دی دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېده دی وایي چې پاکستان چې لاره پر افغانستان باندې د اوس غوړي چې خلاصې کی یا یو هڅه غیر مستقیمه هڅه روان دي په دې برخه کې اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو اکثره حاصلات دلته دروازه کې خوصه شول لمنځه لاړل نو اتل سے پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي او اجازه ورنکړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي او دا واقعیت ده زمونږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زمونږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې دي بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرو نه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرو نه نیولې تر قوس میاشت پورې دا زمونږ معمولا د تولیداتی چې هغه ته لیږو. د قوس میاشت کې بیا دغه فلزات اندازې پورې دغه ګازرې او شلغم هم زمونږ تولیدات دي. د هغې خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دغه کینو مالته او دغه کیلی دا محصولات راځي. خدا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل یې درلوده په مجموع کې بیا د تجارت زمونږ چې ده دو جانبه دي که مونږ تل په ضرر کې یاست، بیلانس برابر نه ده. مثلا په هغه تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زمونږ د ټول تجارت دغه ارزش حجم نه حجم بزرگونو کنو خو ارزش یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر و، په دې کې نه اشاره پنځه میلیارد واردات د پاکستان او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې مونږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی دمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ دوی پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې مونږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیر و دا و، په هلمند کې هم دغسې زمونږ تولیدات انګورو پنبه هم وه، خو پنبه بیا ته یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزښت حتما د لاسه نه ورکړي، خو دغه تازه سبزي او مېوې دا زمونږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترینه لاره همدا ده چې مونږ تدابیر ولرو. اگر تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې مونږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه مونږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دې ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا مونږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې مونږ برنده کیږو. دا زمونږ دپاره مهم دي او دا بیا دنیا هم زمونږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیستې طوري مثال، دا باید مونږ پرې باندې ومنو. دا د استدلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلاً لږ فکري ماته تمامېږي. دا مونږ باید ډېرته کوشش وکړو چې دغه خطیا هم تقویه کړو. پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زمونږ د قانون چې شکایت
لري، پوانسب د ریل لار چې تاسو وای باید موږ پیوړی کو، دا مقصد ستاسو د تر پیښور پورې له حیرتان تر پیښور پورې د ریل اورګاډي لار ده کې د ایران
لار فعلاً فعلاً دغه د خوف ایران ته لا هم ډیره مکمل نه ده. دا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو، دا چې تر آقینه پورې تر حیرتان پورې تر دې پورې. بیا د دې نه مطلب دا هم ده چې د چین ګاډی اوس چې د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي، دا که د دغهته د تلاش وشي او کوشش وي او چین مونږ ته لنډ د ریل او دا په نقشه کې وو، په لارې کې وو، خو بعضې ملحوظات مشکل پیدا بل دغه د
کومه لاره وه له چین سره د مستقیم ارتباط، کومه لاره وه له قرغزستان پرته؟
دغه لاره چې دغه د پامیر له لارې نه که مونږ وکولی شو تجارتي لاره جوړه کړو، دغه ته هم اوس تناقضات شته دي. دی ته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د هغه نه لاره پریږدي. او هلته دغه مسافه تقریبا اویا پنځه اویا کیلومتره راځي پاکستان دپاره. د دې هېڅ ترانزیت مونږ ته نه راځي، نه کوم سټېشن دغلته جوړېدی شي، نه مونږ څوک په کار ګمارلی شو، نه هېڅ نشي کېدی. اما زمونږ مطلب دغه نه ده چې پاکستان به هلته لاره ریل باکي. زمونږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو. خو هغلته چین یو شمېر تفیشونه لري، دا لاره به ډېر زر اغني شو که دا تفیشونه رفع شي او مطمئن شي. داسې یو مشکلات هلته شته ده، اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر
د حل په لارو باندې خبرې کوو. پوهان صاحب د حل په لارو باندې وروسته خبرې کوو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترمه تا ته سلام، تخنیکي همکار ته سلام، ملمنو ته سلام، د افغانستان مظلوم ولس ته سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري.
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب ښه راغلاست خبرونې ته. مهرباني وکړئ په موضوع خو خبر یاست.
خوشحاله اوسې محترمه. دغه اوس د پاکستان دغه میوې وخت دی، اوس وایي چې دا لاره خوشي کوي چې د دې تاوانونه کېږي او هلته خپل هېوادوالې پتنګ کړی دی. دولت ته وایي چې تاسو لاره خوشي کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغوی خپل منځو کې اوس پاتېدلي دي چې لاره خوشي کوي چې زمونږ دا تاوانونه کېږي او ډېر مشکلات سره مونږ موخې د هغوی ځوانان ټول تجاران ټول جاري مونږ ګورو که نه. او زمونږ افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هېڅ پروا هم نه دی، ویتیم په جړا مخته دی، نو مونږ والا هېڅ پروایي زمونږ هر شی پریمانه دی پوه ښه دی. اوړه دا غوړي نه مونږ بېغمه په خدای چې دا لاره اوس بند وی یو بوج اوړه به یو د افغانستان یو افغان پوه شي په شل زره دېر زره افغانۍ به اخیستله. خو دا شکر وباسو دا پخوانی نظام نه چې مونږ ته بل پلو لارې پرانستی دی هر شی مونږ ته بل پلو نه راځي. نو زه غواړم چې ته طالبانو باندې غږ کوم چې دا لاره همداسې بند دي، مونږ هېڅ قصه کې نه وینو. مونږ ته د دې هېڅ میوه په کار نه دی، د دې هېڅ مونږ ته ترکاري په کار نه دی. د هغې کله میوه شي، د هغوی کله میوې وخت شي، ترکاري وخت شي، بیا مونږ باندې پوه شي. مونږ ته وایي چې لارې خوشې کړه چې زمونږ چې کله دغه شي انار هم خرابېږي، هر شی هم سودا موده هم خرابېږي. نو مونږ چې دی یتیمان دي یتیم په جړا مخته دی محترمه. نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بېخي لاره خلاصه نه، چې مونږ پاکستان نه هېڅ ښه خاطره نه لرو محترمه.
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه. افغان صاحب پوښتنه لرئ که نه؟ ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او زموږ میلمه انصاري صاحب یو ځل بیا راسره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تاسو د دې اوریدونکي پوښتنه واورېده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ هغه بل اوریدونکي اتل صاحب چې یادونه کوله چې دوی وایي مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي، ځکه دوی وایي چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده. نو فکر کوي چې افغانستان په رښتیا سره هم دې لارې ته هیڅ ضرورت نه لري، او که دا اقدام یوازې د دې لپاره ده د لارې په بندېدو باندې د ټینګار علت دا دی چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې که وکولی شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې په راتلونکي کې بیا لاره بنده نه کړي. بله انصاري صاحب، فکر کوم چې انصاري صاحب سره زموږ اړیکه بیا پرې شوې ده. خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو. دودیال صاحب، زمونږ له میلمه سره ارتباط قطع کیږي، ورسره قط وصل کیږو. نو اوبښئ، ستاسو کار نن لږ زیات دی د نورو ورځو په توپیر. مهرباني دې سوال ته ځواب ووایه ستاسو.
دا خو یو خو دغه زمونږ ما درې مسایل وویلې که نه په مجموع کې. یو دوجانبه ترانزیت ده، بل دغه دوارخی دی تجارت ده او دریم دی ولسونو ترمنز دغه عنعنوی اړیکی او داری زمانگه اوریدون که فقط دغه دوارخی تجارت یاد که چون دی محل رسیدیم که دی اوانده سر سرکار ده ورطا مهمه ده چه خپل موسومی تولیدات از صادر کی لار ورطا بنده نشی چه لکه دا دومره کلونو که چه دا بزایه که دل او راسته بشوله او بالاخره دی او خواته هم تجار دی غویم دا کوشش کی چه لار بنده نشی دی غوی محصولات هم اغ نشی با وجود دیده چه پدک دول دوارخی ده تجارت که منگه دی کسر سر مخام خو اما دی دوارو خواه و خلق دا تا خواته لری چه دا بنده نشی دا خود دیلوی غوخته نوه دا دیلوی اغوه وس دا درشتی هم دا تیر دوار میشه که چیز منگه دی محصولات و اندازه جاتا منگه پروسس کوله نشوه ذخیره کوله نشوه نه منی نه انگور نه انار نه شلیل دا یو هم دغه د ځای شوله اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي دغه خونه کیله راځي او کینو راځي او مالټه راځي او دا راځي کنه نو اوس نو د خلکو غوسه په ځای ده دا یوازې سګنې غوسه نه ده
یعنی دا د یوې فشار دا د یوې فشار دی وسیلې په توګه کار ورکولای شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول
اوگوی بیرس امکانات دارید اوگوی تجار بیمه هم لرید آلتا دی پروسیس امکانات هم شده ده تازه مسئولات او اندازی پروسیس کوی که ولیشی اچار و مربا داتی دوری او بل داده چه اوگوی خلیش ده هم خوشاید دی افغانستان پا اندازه ورد دیر اقتصادی نوی اما اوگوی به هم پو تجارت که تر من نه اوگوی خلی امتیاز دیر لری امکانات و اغ لری چه متضرر کیگو منگه دیر متضرر کیگو
کور موادان انصاری سیب راستر وصل دی انصاری سیب دی اوریدونکو دی دوار اوریدونکو غختنه دا وچه افغانستان دی پاکستان سره دا ترانزیتی لاری بیا نه پرانیزی په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوو او د محصولاتو وخت تیر شو اوس د پاکستان ورده می کوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي دا ګټه کوي انصاری سره مونږ تاسو اورو مې باندې وکي سوال مو واورید ښه دوی سره خو دا اړیکه نه شو فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي ولی په هر صورت له نیکه مرغه پوهان صاحب دودیال راسره دی دودیال صاحب تاسو خی مهرباني وکړئ هغو خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي له افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فشار وسیلې هم وی د افغانستان له لوري او د دې ترڅنګ د دوار د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو ترمنځ دغه اړیکې هم خراب نشي د حل لاره څه ده
دا مهمه خبره ده ډېر په دې باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او د لارې د قطعي بندې شي دا د ولسونو په تاوان ده ځکه چې دوی غیرې د تجارت نه نورې اړیکې هم لري او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو دوی خپل عنعنوي لارې پېژني اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو موږ هم باید یو څه ملا وتړو موږ باید د خپلو باغدارانو دپاره اتحادیه جوړې کړو د باغدارانو اتحادیه د دوی دپاره باید موږ بیمه رامنځته کړو چې دوی خپل تولید نه مخ وانړوي بل دا ده چې پروسس ته موږ ملا وتړو زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي دا ډېرې عنعنوي طریقې د پروسس د مثلا تاسو ووایم دا 45 کاله مخکې به رومي بانجان وچېدلې دا په جلال آباد کې په قندار کې په کابل او په مزار کې به بازارونه و وچ رومي بانجان به خرڅېدلې هغه به بیا میچل کول تر دغه هغه ګټه او خوند او مزه به ډېره زیاته وه حتی پیاز تور بانجان خټکی دا ټول وچېدلې هغه طریقه که اوس نشته ده اوس مدرنې طریقې راغلي دي دغه ټول محصولات موږ په بهترین
شکل سره مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چې نو صادریږي پاکستان ته او بیا له هغه ځای نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپلو امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي د دې لپاره اوس که یوه سردخانه وي دلته مثلا خو ته کولی شي چې وې ساتې
همدا خبر می د سرخانی می نه واځي د پیاز په اړه د غازر او د شلغم د کولو په اړه می اوس متاسف ته عرض کوله یو می د پروسس خبر وکړه نو پروسس صحیح ده چې څه ټکنالوژي او مهارت ته ضرورت دی خو بل اخر په یاد موږ دا پیدا کو چې د دې پر تدبیر ونیسو لکه دغه شتیر شلو کلونو کې بدیل لارو ته زحمه خوري وشولې بیلابیل هوایی میدانونه او کارګو موای تام جوړ کړل پروسس هم دومره ده یو څه سرمایه بغواړي مهارت بغواړي اما د دائم د پاره زموږ مشکل پیدا کیږي سردخانی یو څو ولایتونو کې میدان وردک او په دې کې چې ما په خپل لیدلی لغمان کې ډېرې ښې اساسي سردخانی جوړې شولې او خلکو څخه ګټه اخیستله خو هغه په هماغه حالت همداسې ځای په ځای پاتې شولې بیا یې وزارت زراعت چې هغوی یو مستقل ریاست توجیف کړی او هغه قطعا دا موضوع تعقیب نه کړله سردخانه یې بله لاره ده یوه بله لار چې موږ ترې نه غافل یاسو دغه ریل چې راځي او د کارګو خارجي تجارتي مالونه چې راوي دا بېرته تشي زیږیاتره دي او دغه دغه دولت دې ته متوجه شي چې دا ایران ته هم بېرته تشي او دا هغه بل چې د حیرتان نه تیری شمال نیا ګاونډیانو ته او بیا هغه د چین ریل هم چې په څومره وقفو کې اوس راځي په خوا خو زما چې هغه پاسته کې هم یو ځل یې اکل دا ټول دې دې دا د بېرته تشي شي دې دې هم د روی په ګټه ده هم زمونږ په ګټه ده دا هم امکان
نشته دا څنګه کېدای شي دا دې باندې لګ نور شرح هم ورکړي لطفا پوهان صاحب چې دا څنګه کېدای شي باید د افغانستان اوسنی واکمن د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ول چین سره خبرې وکړي ورته ووایي چې زموږ مسولیت درواخلي په دغه وخت کې په دغه مرو کوي
دا هر واگون د دوی چې الته د کیږي مبدا بندر کې د مقصد تر بندر پورې دا هر واگون د حجم د لحاظ او د شامل او اقلام د لحاظ پلان کې شامل وي البته کله چې دا ریل اغلته توقف کی مبدا بندر کې څو واگونونه دي کوم کې کوم اجناسی څومره اندازه پورې چیرته انتقالي موږ دې خو نه پلان نه لرو که موږ هغوی سره پلان جوړ کړو بل مقابل او ټول چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دغومره واگونونه دي دغومره جنس ستا اخلو ولې په همدغه ځای کې به زموږ دغومره جنس پلانه شي موجود وي چې بل څه دا کې زموږ خو نه پلان نشته ده موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بېرته راشي غافل یاست
دا خو به دې اوبه کې دې د ترانزیت پیسې هم لوړوي
دا خو دا خو ګټه هم لري کنه دا خو ترانزیت خو به دا وشو په موږ باندې حساب شو ځکه چې مال موږ تر هغه وارد شو کنه او د بیسټ دی لګولو هم یو سهمیه باید موږ پرې کو خو بیا ته عمر زموږ ګټه ده زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري دا ورکو اوس دا د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري اما دا تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کی دا تجار دا نو کړی دا تجار د دغه لارو نه استفاده کوي موږ دا د دولت چې دا بیر په مجموع ته نه دی او بل خبره دا ده چې دا د ترانزیت مسله هم موږ د دې لپاره دلته قرار دادونه نړیوال وګوري دا نشي کېدلی دلته دغه یو هغه تاسو هم LLTCD دا خاص پرمختیایي هیوادونو او کم پرمختللو هیوادونو لپاره لیز ډیولپمنت کانتریز د دې په نفع باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان هغوی پرېکړه وکړله چې موږ ته امتیازات شته ده خو په دې شرط چې موږ د هم د WTO امتیازاتو نو سهولتونو استفاده وکړو
د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا د بلغه ټي اي ار چې دا هغه د موږ دې نه چې غوښو کو د دې لپاره نو افغانستان په دغه منطقه کې سازمانو کې غړې ده
مننه
چې هغه
د دې څه او به چې د خبرونې دقیقې ډېرې کمې پاتې دي لطفا دا هم راته وایست چې په ترانزیتی پراتلونکې ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیږي یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې سلا کوي دوړو هیوادونه کوم مطالب باید ورزیات شي
تر ټولو نه مخکې موږ باید لا بیګری او دغه تاسو ویل چې نه سره چې خو سره کینو ډیر جرار او ډیر تکړه خلک انتخاب کو چې خو په تجارت او په اقتصاد باندې پوښي د خپل افغانستان دغه تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او د موږ تولیدات او موسمونه د ټول ورته معلومه وي دغه اول دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارت مال فوراً بید موانعه اونا البته ده قانون سرسن به ترخیص کیگی چه الت وقت تیر نشی او خپل ارزش الله سوار نکی او دا اضافی مذاکل میدینی تو اما خبر بیا هم پدی تاکیس که ده خپلو لارو پخاطر او ده هر نو جعل ده مخیمی پخاطر اضافه بار تا منگا اجازه ورنکو خیر ده پروا نکی منگ با دیگوی وسایل پریگلو چه رازی ترمدیز پوری بندرو که باید نبدلو وسایل نخلیه نباید تخلیکو اما اضافه بار اجازه نشته ده قانونی بندری اصول کم چیزی ده گمرک اخه پی بانده تدبیق کیگی ده با پکرکت رو وارم اما منگ هم حاضریو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسسه